السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په کندهار کې پر قول اردو د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونو یې د په بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیره شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قول اردو بمباري وکړي، خو له غبرګون سره مخامخ شوي او په خپله هڅه کې ناکامه شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیره بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچي بریدونو او هوایي حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله اوښتي. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکي وګړو او ملکي زیربناوو ساتنه وشي او جګړه باید د بېګنا خلکو ژوند د خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینې تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادي تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایي بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبري اجانسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه د ازادۍ میدان لویدیځ ته څو سیمو باندې تهران سر او چټګر همداراز قم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبې په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نسته. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې ښایي مشتبه خامنهای د خپل پلار ځایناستی شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته ځواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنهای ځایناستی شي له منځه به یوړل شي. ایټالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایي دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایي بریدونو د مقابله لپاره د فارس خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایي دفاع په برخه کې مرستې ولېږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنجشنبې په ورځ له آر ټي ایل رادیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورز سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یوه خبری کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. لکه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرنس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شل اوره او درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14 پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک یې زیانمن او بې ځایه کړي.
د اخوانه چې کوم غرض یې دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلي خلک ټول کډه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
له بریدونو سره هممهاله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوي فشارونه زیات شوي دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د امریکا سنا هغه وړاندیز رد کړی چې د ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه پکې شوې وه. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت زکی چې څنګه وخت مدیریت کیږي، دا غن ورسته بیا د کارونو مدیریت زکی، یعنی کم کار لمړی تر سره کیږي، کم کار دوهم تر سره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي.
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري.
سپینګيري خو ځکه کار نشي کولای، ځوانان ټول بیکار دي. یما خپل یو زوی په قاچاقي باندې د ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشانم یو ډېر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکني نښتي یوه اونۍ پوره شوه، او نن هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي. دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې کړې، او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي. د خوست، کندهار، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي نن هم سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي، او ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنجشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنجشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قمانداني هوایی بریدونه کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته ترسره سول.
یادو بریدونو کې چې د دښمن د قمانداني دفتر او د عسکرو لیلیا په نښه شول، لسګونه اف سي عسکر مړه او ژوبل دي، او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتی دی. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي.
ښاغلی نصرت ادعا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستې او قرارګاوې له منځه وړل شوي، یو 40 تنه پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. او په خبره د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکوري کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي، 406 نوي ټپیان شوي، او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي، او په ټوکو یې په ټول افغانستان کې 650 ځایونه په اغېزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندي بولي. صدیق الله نصرت وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او ونو ټپیان دي، خو په خبره یې په دې موده کې یو شمیر عام افغانان وزل او ټپیان شوي، خو د کره شمیر په اړه یې څه ونه ویل. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسي تاییدولای. په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپوره کې ملکیانو ته مرکزوب لاړولې، او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. دغه شان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخته راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بشمیره توغندي توغول شوي، او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړیستلې دي. د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري، او د سیمې خلکو ټول خپل کورونه پرېښدي. دلته تقریبا درې کلي اوسیږي، نو د اخوانه چې کوم غرض یې دغه توغندي
دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلي خلک ټول کډه شوي دي، دوی سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د ځنه شاته تللی دي یا ځایونه نه لري او ځنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري، اړوندو بنسټونه دا غواړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسېدونکي محمد الله هم وویل کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبې د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستاني جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستاني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړې چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلې دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ نوښته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې باید سر تر سره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دین خطو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر اسم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان د شخړو سره هممهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړۍ تنګه شوې. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو او گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازی دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځې زمنګ سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راوباس او دلته دی ورځې مهاجرین د سوالا نیسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته. خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پېښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ټرمپ د جنګي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوري پلوي سناتور رند پال لخوا شوی و. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعات پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلوده چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی یې په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼی او زامن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام دغه وړاندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوې لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهېږي. نن په دې راپور کې د کتنه شوې چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې ترسره کول او ورته رسیدل یې اړین او آن ورته حتمي دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوې او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم او همدارنګه هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه رانه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم او په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمیدالله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوو سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاوو په اړه وویل،
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. له دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید تر ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، دا به هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به کوي، او څلورم بیا کنټرول دته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی وو، اورګنایز کړی وو، لیډ کړی مې وو، دا په دې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کلي بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاوند کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو را سره اوسئ، مخکې لري چې ستاسو پیغامونه در واورو او یو بل راپور اخلو. هغه دا چې په پکتیا کې ځوانان کار پسې ګرځي او وایي مخکې لري چې دوی سره مرستې وشي، باید د کار غمې وخوړل سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور چمتو کړی چې په ګاډۍ سره اورو، وروسته ستاسو پیغامونه له یاده ما باسي.
دا پکتیا هغه شمیر اوسیدونکي چې بیوزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهالو مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې دې هم د تورسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي، تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشانم یو ډېر. سې مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رهي؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي دغه په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورورجنه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل: د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بېوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بېخي ډېر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپل کورنۍ ډېر لس نفر یو، د چېبلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو دموږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. موږ دغه هغه ته
بل لوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلي او د ټول هیواد په کچه 40,000 بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یادې ادارې استازي شفیع الله بابر وویل:
پکتیا کې هم دغسې 215 سهمونه، همدغسې په خوست کې، په لوګر کې، میدانشار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغسې دا مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بېوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې، تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هېواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم شه جوړ خیر رپیولا خوشیر پنن لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کیم. دا کوم چې د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، د ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید اغیزې پرې شي چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی، چې 2280 روپۍ لاس له تر بوشکا او همدارنګه د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې لننه دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 270 روپۍ ته پورته شوي دي. نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار، هر سړی خپل سار ته لا دی که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي. خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے جوڑ او روغ اسی دا فراویت بکوا ولسوالی سے خیمال دا تیر ول دے گرام سیدھا 25 پہ خطر گنا گرام سیدھا تقریباً 6 نیم لیٹر پہ یہ شل شل پانی لگی نو دې دغه ستونزه چی شي ده؟
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.